څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې له ماشومانو سره د مرستې یوه نړیواله اداره وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس له کبله محدودیتونه به شاوخوا 1 میلیونه افغان ماشومان د لوږې له ګواښ سره مخامخ کړي، او د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند لپاره هڅه کوي. په دې خبرونه کې قدرمن اوریدونکو، نور موضوعات، نړیوالو مسایلو تکتنه او د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام هم خبرو. د هر څو وروسته راځي لومړی خبرونه واوري چې اجمل اند چمتو کړی دی.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو سرمنشي یو وار بیا په افغانستان کې د اوربند غوښتنه کړې، له بیلابیلو ولایتونو د طالبانو د بریدونو ریپورټونه ورکړل شوي. د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان وایي کرونا افغانستان کې 1 میلیونه ماشومان د لوږې له خطر سره مخ کړي، او په روسیه کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس پیښې 1933 ته ورسېدې. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې پر اوربند ټینګار کړی. انټونیو ګوتریس پرون وویل چې ملګرو ملتونو ډېرې هڅې پیل کړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله مخکې د مارچ په 23 نیټه په ټوله نړۍ کې د افغانستان په ګډون چې جګړې پکې روانې دي، د ښکېلو ډلو ټپلو ترمنځ د اوربند غوښتنه کړې وه. خاغلی ګوتریس پرون وویل چې تر دې دمه په نړۍ کې 14 وسلوالو ډلو د غوښتنه منلې او جګړې درولې دي. خو په افغانستان کې جګړه لا هم روانه ده. په اوروزګان کې چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې د طالبانو په بریدونو کې 3 افغان سرتیري وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي او یو هم نادرک دی. دوی همدارنګه وایي چې په دې جګړه کې 2 وسلوال طالبان هم وژل شوي او 5 ټپیان دي. د دې ولایت د والی ویان زړګي عبادي نن ازادۍ رډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د بریدونو تیره شپه شاوخوا 1 بجه د ترینکوټ ښار اړوند نچین په سیمه کې د ولسی پاڅون کوونکو پر کمربندي پوستو کړي. نوموړی وایي د بریدونو کې د ولسی پاڅون کوونکو یوه پوسته هم ویجاړه شوې. بلخوا بیا د پولیسو لوک کې وی باوري سرچینې ازادۍ رډیو ته وویل د وژل شوو سرتیرو شمیر 2 لسته دی او د نادرکو شمیر هم زیات دی. په ورسیر مولایت کندهار کې هم د افغان ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ د نخوتو ریپورټونه ورکړل شوی. د کندهار د امنیه قومندانۍ نن په یو بیان کې ویلي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د کړندې په سیمه کې پر پولیسو حمله کړې چې پولیسو مقاومت کړی، 5 وسلوالي وژلي او 6 نورې ټپیان کړي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې کرونا وایرس له امله د خارونو تړل کېدو، د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو او نورو ستونزو 1 میلیونه افغان ماشومان د خوراکي توکو له کمښت سره مخ کړي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره له نړیوالې ټولنې او له افغان حکومت غواړي چې په افغانستان کې له لوږې سره مخ 1 میلیونه ماشومان غمدې په خپل وخت وکړي. په افغانستان کې د دې ادارې ویاندې مریم عطایي د جمعې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل 1 میلیونه افغان ماشومان د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي. میرمن عطایي زیاته کړه، له بده مرغه د کرونا وایرس کړکېچ او له همدې امله د خارونو تړل کېدو هغه ماشومان سخت زیانمن کړي چې په ورځ کې یو وخت سمغېسان نه لري. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره ټینګار کوي کچېرې په خپل وخت د خوراکي توکي ونه رسیږي نو په لرې پرتو سیمو کې به ماشومان او امیدواره میندې له مړینې سره مخ شي او یا به هم خوارځواکي زیاته شي. په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله له تېرې 1 میاشتې راهیسې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر سترو ښارونو کې ګرځبندیز لګول شوی. اخوا په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر له 2300 او د هغو شمېر چې په دې وایرس مړه شوي 8 تنو ته ورسید. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویان وحیدالله مایار نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا وایرس د اخته کېدو 1089 پیښې ثبت شوي. نوموړي ټینګار وکړ چې خلک دې د کرونا وایرس په وړاندې بې پروايي نه کوي. د ښاغلي مایار په وینا روغتیایي کارکوونکي هم په دې وایرس د اخته کسانو په ډله کې شامل دي چې شمېر 2 واټو تر رسیدي. د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا وایرس ډېری پیښې په کابل، هرات او کندهار ولایتونو کې دي. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي داسې کره شواهد ترلاسه کړي چې پر دې دلالت کوي چې کرونا وایرس د چین له یو لابراتوار راوتلی. ډونالډ ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې ویل چې د وس لپاره نشي کولای په دې اړه نور جزئیات څرګند کړي ځکه چې اجازه یې هم نه لري. د ویل مقالو چې پوښو چې دا وایرس لکم ځای راغلی، له چا راغلی، څه شوي، دا به په بیل ډول او علمي توګه ترلاسه کړو. داسې پیشبیني کېږي چې د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې به د امریکا او چین ترمنځ د کرونا وایرس پر سر اختلافات ژور کړي. د امریکا ولسمشر اټکل کوي چې ښایي د کرونا وایرس سهون د چین د ووهان د وایرس پیژندنې له لابراتوار څخه بهر شوی وي. چینایي چارواکي وایي داسې هیڅ شواهد نشته چې د کرونا وایرس اصلي سرچینه معلومه کړي، خو یو شمېر متخصصان ویلي چې دا وایرس د ووهان په ښار کې د واشي ژوو د غوښې د خرڅلاو له بازاره خپور شوی. روسیې نن د کرونا وایرس 2933 نوو پیښو رپورټ ورکړ چې په دې هیواد کې په 40 ساعتونو کې ثبت شوي. دا په دې هیواد کې تر دې مهاله په یوه ورځ د کرونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې دي چې ثبتېږي. له دې سره دې هیواد کې د رسمي شمیرو له مخې په کرونا وایرس داخته کسانو شمیر 1,14,431 ته ورسید. همدارنګه په روسیه کې د کرونا له کبله په تیرو 40 ساعتونو کې 96 کسانو مړینه ثبت شوي، چې له دې سره په دې هیواد کې پر کرونا وایرس د مړو شمیر 1,19,000 کسان شو. منتقدان باور لري چې په روسیه کې د کووید 19 وایرس اصلي پیښې او پر دې وایرس د مړینو شمیرې ښایي تر هغې ډېرې لوړې وي چې په رسمي توګه څرګندېږي. په روسیه کې په کرونا وایرس د اخته کسانو وروستۍ لوړې شمېرې په داسې حال کې خبرېږي چې یوه ورځ مخکې د دې هیواد صدر اعظم میخایل میشوستین وویل په کرونا اخته شوی او ځان یې قرنطین کړی دی. په ازبکستان کې د اوبو یو نوی جوړ شوی بند نړیدلی چې له کبله یې په ختیځه سیمه سیداریو کې د سردوبه په نوم د بند اوبه د استوګنې په زرګونو کلو ورغلي. چارواکي وایي وروسته له هغې چې نن جمعه سهار وختي د اوبو په دې بند کې درز رامنځته شو، 1,600 کلي یې خالي کړي. هغه ویډیوي تصویرونه چې ازادي راډیو ترلاسه کړي په 90 متره لوړ د کانکریټ دیوال کې رامنځته شوی درز ښیي چې اوبه ترې نږدې کلو ته روانې دي. ازبک چارواکو ویلي چې دې ماتېدنې د ټول بند ساختمان کمزوری کړی او دوی ویره لري چې ټول د اوبو بند به ونړیږي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف نن وروسته له هغې چې د سیلاب سره مخ کلو خالي کول پیل شول سیمې ته ورغلی. د ازادي راډیو ازبکستان وایي د سردوبه د اوبو د بند کار د دولتي ساختماني ادارو لخوا په 2010 میلادي کال کې پیل شوی و او په 2010 میلادي کال کې بشپړ شو.
سمګ راګلا ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو و باورې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند لپاره هڅې پیل کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هیواد کې د کرونا وایرس د پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي.
یو سلو څلور شپېته مثبتې پېښې ثبت شوې. البته د پکتیا لابراتوار متج ته اوسه نه دي رسېدلي چې وروسته هر ورځ یې افغان به تغییر وکړي.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وایي په افغانستان کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره محدودیتونو 1,000,000 افغان ماشومان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ کړي. په نورو راپورونو کې د پکتیا خلک له ناامنیو سر ټکوي.
تقریبا په هر دوه مورځ یو پوسټ سکوت کیږي او تر لاسه پورې موږ عسکر شهیدان ورکو.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د پاکستان حکومت خپل مالی امکانات د کرونا وایرس پر ضد مبارزې ته ځانګړي کړي، خو له دې سره میلیونونه ماشومان د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ پر وړاندې بې اثرې پاتې دي. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. اوس هم ورځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند لپاره هڅې پیل کړي دي. انټونیو ګوتیرش وایي د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د اوربند غوښتنه په ټوله نړۍ کې 1400 مخالفو وسلوالو ډلو منلې او وسله یې پر ځمکه ایښې ده. په افغانستان کې نه یوازې د اوربند غوښتنه نه ده منل شوې، بلکې په دې وروستیو اونیو کې د جګړې ډګرونه د پخوا پرتله تاوده شوي دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اسدالله لودین اوروي.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې پر اوربند ټینګار کړی او ویلي دي چې د دغه هدف لپاره یې ډېرې هڅې پیل کړي. د دغه سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویلي د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د د اوربان غوښتنه په ټوله نړۍ کې 1400 وسلوالو مخالفو ډلو منلې او جګړه یې بس کړې ده. نوموړي ویلي د دوی له هڅو سره سره په لیبیا کې جګړه توده شوې او د راپورونو په اساس په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې هم د طالبانو او حکومتي ځواکونو جګړه زیاته شوې ده. پر ملګرو ملتونو سربیره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم له طالبانو د اوربان غوښتنه کړې وه، خو طالبان وویل چې دا غوښتنه د اوس لپاره معقوله نه ده. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې لاسلیک د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د دوی اراده ښیي، خو ده ویلي افغان حکومت د موافقې د عملي کېدو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. د سولې خبرو ته یې جامع پلاوی نه دی ګمارلی او خپل منځي ناندره یې نه دی هوارې کړي. ده ویلي که له هوکړې سره سم د دواړو خواوو 6000 زندانیان آزاد شوي وای، اوس به بین الافغاني خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی وو. طالبانو په یو خبر پاڼې کې ویلي امریکا او ناتو هم د دغه هوکړې په عملي کېدو کې رول نه دی لوبولی او په داسې شرایطو کې د دوی په ټکولو طالبانو د اوربان غوښتنه غیر منطقي او فرصت طلبي ده. خو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش پرون یوې خبري غونډې ته وویل کله چې د مارچ په 23مه په ټوله نړۍ کې د اوربان غوښتنه وکړه، 114 حکومتونو، بیلابیلو سیمه ییزو سازمانونو، مذهبي مشرانو او څه باندې 200 مدني بنسټونو یې ملاتړ وکړ. 14 مخالفې وسلوالې ډلې چې د اوربان غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړی، هغه په یمن، میانمار، اوکراین، فلیپین، کولمبیا، انګولا، لیبیا، سنګال، سودان، سوریه، اندونیزیا او نګورنو قرباخ کې جنگیدونکې ډلې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي د دغه سازمان ځانګړي استازي او پلاوی هڅه کوي چې د جګړې د مخالفو ډلو لخوا شوي اقدامات په یو مؤثر اوربان بدل کړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اوربان د ملاتړ په اړه د یو پریکړه لیک طرحه هم تر بحث لاندې ده. که دا تایید شي د کورونا په اړه به د ملګرو ملتونو لومړنی پریکړه لیک وي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه سازمان دوه هیوادونه امریکا او چین چې د پریکړه لیک د ویټو یا رات حق لري، د کورونا ویروس په وړاندې مبارزه کې د روغتیا نړیوال سازمان پر رول د نظر اختلاف لري. چین وایي د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ویروس په وړاندې مبارزه کې ښه رول لوبولی، خو امریکا بیا برعکس نظر لري او تیره میاشتې پر دغه سازمان خپلې مرستې بندې کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. او هم په افغانستان او نړۍ کې د کورونا د وبا اړوند راپورونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن د کورونا وایروس د 1349 پیښو د ثبت خبر ورکړ. د دې وزارت ویاند وویل له دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 2315 ته لوړه شوه. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د هرې ورځې په تیریدو سره په افغانستان کې په کورونا وایروس تخته کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې د کورونا وایروس 1346 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ډیری یې په کابل، کندهار او هرات ولایتونو کې دي. له دې 900 شوې پیښو سره په ټول افغانستان کې په کورونا وایروس تخته کسانو شمیر 2315 تنو ته ورسید. د امریکا وزارت وایي چې په کورونا وایروس پخته کسانو کې 228 ډاکټران او روغتیایي کارکونکي دي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې په لومړۍ کرخه کې په اقداماتو بوخت دي. د دغه وزارت بیان وحید الله مایار د جمعې په ورځ کابل کې به خبري ناستې ته وویل
1340 مثبت پیښې ثبت شوې، البته د اکتیا لابراتوار نتایج تر اوسه نه دي رسېدلي چې اوس هغه رسېږي. مجموعی شمیره دی مثبت و پیخ و پچون افغانستان که 2315 شتا ورسیده.
بلخوا تیره ورس پا افغانستان که لآزاد و رسنیو دملاتر داری یعنی اعلان وکل چه پا کرونا ویروس تخته کسانو پوداله که لسلویخت و زیاد خبریالان و در رسنیو کارکون که شامل دی. تر دی محال پا افغانستان که در کرونا ویروس لامالا اتش پیته تنم لسوی چه پا کرونا ویروس تخته کسانو دری سل نجوده بی. هم داشن تر وسه لدی وجون که ناروغی سخه دری سوال لستن روخ سوی چه دخته کسانو دیار لسل نجوده بی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای کچېری خلک روغتیایي سپارښتنې عملی نکړي او په ځانګړي توګه ټولنیز فاصلې رعایت نکړي لدی به زیات کسان په کووید 19 ناروغي مبتلا سي. لدی وړاندې د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز خبرداري ورکړی وو ک افغانان د قرنطین اصول مراعت نکړي د ټول نفوس 80% وګړي به په دغه ناروغي اخته سي. د ښاغلي فیروز د وړاندوینې پاساس لدی سره به په ټول افغانستان کې 100,000 افغانان خپل ژوند للا سوار کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي سرمفتش خبرداری ورکړی چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله ښایي افغانستان له یو ناورین سره مخامخ شي. د سیګار مشر جان سوب کوویلی افغانستان ډېرې ستونزې او کمزورتیاوې لري چې په نتیجه کې د کرونا د وبا ستونزه ښایي په دې هیواد کې د یوې غمیزې باعث شي. د نوموړي د څرګندونو جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش کانګرس ته په خپل راپور کې ویلي افغانستان چې د جګړې تر څنګ کمزوری روغتیایي سیستم لري او ډېر خلک یې له سوی تغذیې او ګڼو نورو ستونزو سره مخامخ دي ښایي د کرونا وایرس له کبله په دې هیواد کې ناورین رامنځته شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانګړي سرمفتش جان سوبکو دا راپور چې پرون پنجشنبه ناوخته خپور شو په دې اړه د امریکایي چارواکو او د کانګرس د غړیو اندېښنه نور هم زیاتولی شي چې د کرونا وبا د افغانستان د سولې ولاړې پروسې ته نور خنډونه پیښ کړي. د طالبانو او امریکا د موافقې پر اساس ټاکل شوی وه چې د مارچ په میاشت کې بین الافغاني خبرې پیل شي خو تر اوسه پورې دواړه خواوې خبرو ته نه دي کښېنستي او داسې کوم څرک هم نه لیدل کېږي چې په لنډ وخت کې دې دواړه خواوې د جګړې د بس کولو لپاره خبرې پیل کړي. په راپور کې ویل شوي د کرونا وایرس خپرېدا له وړاندې نه د سولې د پروسې له ستونزمنولو رانیولې د پولو تر بندېدو پورې چې د تجارتي راکړو ورکړو او د بشري مرستو رسېدا ته یې خنډونه پیښ کړي پر افغانستان ډېر بد اغېز لرلی دی. په راپور کې راغلي افغانستان بېشمېره او په ځینو مواردو کې بې ساري ستونزې لري لکه کمزوری روغتیایي سیستم، په پراخه پیمانه خوارځواکي، بې کنټروله پولي، ډېر شمېر کورني بې ځایه شوي، له ایران سره تګ راتګ او روانه شخړه، او دا ټول د دې سبب کېږي چې دا هیواد ممکن په راتلونکو میاشتو کې له روغتیایي ناورین سره مخامخ شي. جان سوبکو همداراز وویل په دغه بېوزله هیواد کې د کرونا وایرس د خپرېدا له کبله د خوراکي موادو د بیو لوړېدا ښایي ستونزې نورې هم ډېرې کړي. د کرونا وایرس له خپرېدو سره سم امریکا د افغانستان له ولسمشر اشرف غني او طالبانو وغوښتل چې د یو بل بندیان خوشي کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تر پرون پورې د شاوخوا 2200 تنو کرونا وایرس او په دې وایرس د 40 تنو مړینه تایید کړې وه.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش د ادارې یعنی سیګار مشر خبرداری ورکوي چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله ښایي افغانستان له یو نوي ناورین سره مخامخ شي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره سیف د چلډرن هم وایي چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې د ښارونو تړل کېدل او د خوراکي موادو د بیو لوړېدل ښایي په افغانستان کې 5 میلیونه ماشومان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ کړي. د سیف د چلډرن ویان د نن ازادي راډیو ته ویل کله دغو ماشومانو سره بیړنۍ مرستې ونه شي نو یو بشري ناورین به رامنځته شي. لکابله رحمت الله افغان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت څخه غواړي چې په افغانستان کې له لوږې سره مخ د 2 میلیونو ماشومانو غم دې په خپل وخت وخوري. په افغانستان کې د دغه ادارې ویان دی مریم عطایی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل 2 میلیونه افغان ماشومان د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي.
گزارش یا سروې را کې هغه
وای هغه سروې چې د خوراکي موادو د امنیت ډلې له لورې ترسره سوې ښکاره کوي چې د می او اپریل په میاشتو کې د افغانستان له 1/3 میلیونه نفوس څخه چې 2.3 میلیونه یې ماشومان جوړوي د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي. مریم عطایي زیاتوي له بده مرغه د کرونا وایروس کړکېچ او له همدې امله د ښارونو تړل کېدو هغه ماشومان سخت زیانمن کړي چې په ورځ کې یو وخت سمه غذا نه لري. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال اداره ټینګار کوي که چیرې په خپل وخت دوی ته خوراکي مواد ونه رسیږي نو په لرو پرتو سیمو کې به ماشومان او امیندوارې ښځې له مړینې سره مخ سي او یا به هم خوارځواکي زیاته کړي. په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله له تېرې 1 میاشتې راهیسې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر سترو ښارونو کې ګرز بندیز وضع سوی. د حکومت له دې اقدام سره په ښارونو کې د خوراکي موادو بیې 2 چنده لوړې سوي او هغه کسان او ماشومان بېکاره سوي چې په ورځني روزمز یې د ژوند چارې سنبالولې. که زه هم افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو دوه ورځې وړاندې په کابل ښار کې د ننویانو له لارې بېوزلو او اړمنو ته د ډوډۍ د ورکړې لړۍ پیل کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ویډیو پیغام کې ویلي دا بهر له کابله پیلېږي د روانې اونۍ تر پایه به هرات، مزار شریف، کندهار، کندوز او جلال آباد هم وغځیږي او همدا ډول به ډېر ژر په ټولو ولایتونو کې خلک له دې مرستو څخه برخمن سي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
بیا هم کورونا پاکستان چې له کلونو راهیسې د ماشومانو له ګوزان سره په مبارزه بوخت دی اوس له یو بل وایرس سره مخامخ دی. پاکستان د ماشومانو د ګوزان پر ضد خپلې سرچینې د کورونا وایرس پر ضد مبارزې ته ځانګړې کړې دي او دې کار په دې هیواد کې میلیونونه ماشومان د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. د اسمت څاروان په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
په پاکستان کې له ډیرو کلونو راهیسې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد مبارزه د وسلوالو سخت دریځو د حملو، توندلارو ملایانو او د واکسین ضد تبلیغاتو له کبله له ستونزو سره مخامخ ده. اوس د جنوبي اسیا دغه هیواد چې 2.2 میلیونه نفوس لري یوه نوې ستونزه ورپېښه ده چې دا د کرونا وایرس وبا ده. پاکستانی چارواکو د ګوزن د مخنیوي لپاره کور په کور واکسین درولی څو د کرونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. د پولیو واکسینران او نور امکانات یې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي مبارزې ته ګمارلې دي. پاکستان د کرونا وایرس تر 14,500 زیاتې پیښې ثبت کړې او ویلي دي چې د اپریل تر 1/3 پورې په دغه هیواد کې 358 تنه په کرونا وایرس مړه شوي دي. خو باور کیږي چې په کرونا د اخته کسانو او ورڅخه د مړو شویو حقیقي شمېر به تر دې په زلونو ډیر وي، ځکه چې په دغه هیواد کې د ډیرو لږو کسانو ټیسټ اخیستل شوی دی. حکومت په پیل کې ګرز بندیز ولګاوه او خلک یې له رایو ځای کېدو منع کړل، مګر وروسته یې بندیزونه نرم کړل. د پاکستان روغتیایي چارواکي خبرداري ورکوي چې د ماشومانو د ګوزن د واکسیناسیون درې دابه لسکونه میلیونه ماشومان له واکسینه بې برخې کړي او دا ناروغي به یو بار بیا زیاته شي. په وروستیو کلونو کې په نایجیریا کې د واکسیناسیون د پرلپسې تطبیق له کبله دا وایرس په دغه هیواد کې ورک شوی، خو پاکستان او ګاونډی افغانستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګوزن پکې لمنځه نه دی تللی. تاکل شوی وه چې په اپریل میاشت کې په پاکستان کې 40 میلیونه ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکړل شي، خو د کرونا وایرس له کبله د واکسیناسیون دا پروګرام وځنډول شو. په خیبر پښتونخوا کې د ولسی روغتیا د څانګې متخصص ډاکټر ندیم جان په دې اړه چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د پولیو ضد واکسیناسیون څومره اغېزمن شوی د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل.
لکه څنګه چې د جون نور اړخونه د کرونا وایرس تر لاسه تباه شوي دي او خراب شوي دي، په دغه رنګ باندې د ماشومانو د ویکسینیشن دا پروګرام چې دی هغه هم ډېر بد طریقې سره افکت کړی دي. په دې لړ کې خاص توجه حامل زمونږ پولیو اریډیکیشن انیشیټیو چې هغه یو ګلوبل پروګرام دی او دنیا نور ملکونه هغه پولیو ختم کړی د پاکستان او افغانستان د بده چاره پاتې دي او زمونږ ډرایو چې زمونږ د مارچ چاته د ویکسینیشن یو کمپین هم ونشو د کرونا وایرس سره حل ضرور دی.
د پاکستان لپاره د ماشومانو د پولیو پر ضد واکسین له دې کبله هم مهم و چې تیر کال په دغه هیواد کې د ګزن 1020 پیښې ثبت شوې چې دا تر 2010 ډیرې زیاتې وې. په 2010 میلادي کال په پاکستان کې 22 تنه په پولیو اخته شوي وو. سږ کال تر اوسه پورې چارواکو د پولیو 1020 پیښې ثبت کړې دي. اکثره پیښې په خیبر پښتونخوا کې ثبت شوې چې ملایان او سختدریځې ډلې پکې د واکسین پر ضد زیات تبلیغات کوي. په کورونا وایرس هم د پاکستان تر بل هر ایالت ډیر کسان په خیبر پښتونخوا کې اخته شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ د همدې خپرونې په دوهمه برخه کې. د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام ازادي او اوریدونکي تاسو ته وړاندې کوو، خو نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو. په یو راپور کې به په دې برخه کې واوري چې په سویډن کې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه پرته له دې چې بارونه او رستورانتونه بند او یا د جبري قرنطین شرایط پکې وز شي، په خپله طریقه روانه ده. خوس ورزو د افغانستان اړوندو مسایلو ته. د پکتیا د ولایتي شورا ځینې غړي او یو شمیر اوسیدونکي وایي جګړه د ښار څنډو ته نږدې شوې ده. دوی وایي په دې ولایت کې د ولایتي ادارې او د امنیتي چارواکو ترمنځ د همغږۍ د نشتوالي او د خپلویو پر اساس په ولسوالیو کې د امنیتي چارواکو د ګمارنې له کبله جګړه د ښار تر څنډو پورې رسېدلې ده. احسان آریان له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي په دې ولایت کې د ناامنیو د ډیرېدو په خبرګون کې په ټولنیزو رسنیو کې ګردیز امن نه دی ټرند چلوي او د امنیتي ځواکونو مسؤلین د امنیت په راوستو کې ناکام بولي. دوی وایي د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ترور پیښې زیاتې شوې او نږدې هر شپه د ښار په کمربندي پوستو د وسلوالو بریدونه کېږي چې په وینا یې دوی سخت اندېښمن کړي او په خبره یې جګړه د ګردیز ښار تر څنډو رارسېدلې. د پکتیا ولایت دوه اوسیدونکو احسان او شیرین وایي
تقریبا په هره دویمه ورځ یوه پوسته سکوت کېږي او تر لسو پورې موږ عسکر شهیدان ورکوو. د مخنیوي دپاره نه کماندان مثبت رول لوبولی، نه کماندان د کلي اردو او نه خپله والي پکې
گردیز خار امنیت له صفر سره ضرب شوی. امنیتی مسؤلین هیڅ د مسؤلیت احساس نه کوي. هم خلک دولتي او نظامی کارکونکي په شهادت رسیږي. د پکتیا د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم ورته اندېښنه لري او وایي د ولایتي ادارې او د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو ترمنځ د همغږۍ د نشتوالي ترڅنګ د اړیکو له مخې ګمارنې د ناامنیو د زیاتوالي سبب شوي. د ولایت شورا غړی محمد رحمان قادری وایي
واټن چې د ولس او د دولت ترمنځ واغلا زیات شوی د ځکه دوی ته معلومات نه ورکوي او ټول ولسوالو امنی قوماندانان د پیسو د نورو مسایلو په خاطر باندې ګمارل کیږي. هغه د په خاطر دلته خپل تجارت او خپل ځان جوړ کړي.
دوی په داسې حال کې د امنیتي ځواکونو پر مسؤلینو نیوکه کوي چې د سه شنبې په شپه د ګردیز ښار د میلان په سیمه کې د سیمه ییز اردو په پوستا د وسلوالو په برید کې دوه سرتېري مړه او درې نور ټپیان شول. خو د تیرو دوشنبې د ورځې په ماښام د مرکز اړوند په څلورمه امنیتي حوزه کې د روژه ماتي پر مهال د وسلوالو په برید کې د څلورو سرتېرو د وژل کېدو پیښې بیا د دې ولایت اوسیدونکي سخت غوسه کړل او په لومړۍ درجه مسؤلینو یې توندې نیوکې وکړې. خو د پکتیا ولایتي اداره بیا وایي چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې هڅې ګړندۍ کړې او په وینا یې د بریدونو زیاتوالی یوازې په پکتیا کې نه بلکې د هیواد په ټولو ولایتونو کې زور اخیستی. د ولی ویاند عبدالله حسرت وایي
امنیتی رهبری په دې هڅه کې ده چې وضعیت په کابو کې واوسي. ټول زون په کچه باندې هر شپه تقریبا د څلوېښتو په شاوخوا کې بریدونه ترسره کیږي. دا د دښمن هغه هوډ ښیي چې دوی په جګړه کې تیزوالی راولي او دا یوازې د دې زون په کچه نه ده، د ټول افغانستان په کچه ده.
د یادونه ده چې د پکتیا امنیت قوماندان د تېرې چهارشنبې په ورځ په یوه خبري کانفرنس کې هغه کسان رسنیو ته وښودل چې د روژه ماتي پر مهال څلور سرتېري وژلي وو او په وینا یې د هغو کسانو د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي چې د ښار په منځ کې د عامو خلکو او دولتي کارکوونکو په ترور کې ښکېل دي، خو تر اوسه نه دي نیول شوي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
او اوس هم هغه پیغامونه چې تاسو درنو اوریدونکو د افغان بیسیم په 1813 شمیره راستولی. محمد قاسم زواغ له هلمند ولایت څخه لیکي، په افغانستان کې ډیر خلک د فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي او حکومت چې کومې مرستې د دوی لپاره برابروي هغه د نورو کسانو جیبونو ته لویږي. سمیع الله د کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ څخه لیکي، طالبان چې اوربند ونه کړي د سولې خبرې ګټه نه کوي. نقیب الله حسنزی له کندهار لیکي، په کندهار ولایت کې قرنطین ورځ تر بلې غځیږي خو بېوزلو خلکو ته هیڅ پاملرنه نه کیږي. او شفی جان زدران د خوست ولایت له نادرشاکوټ ولسوالۍ نه لیکي، تر څو چې په پلازمینه کابل کې قرنطین عملي نشي هیڅ ولایت به له کرونا وایرس څخه خوندي نشي. سلور بجې او دیرش دقیقې دی، زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو، را سره اوسئ. خو دا شیبه اجمل اند خبرونو لنډیز اوروي.
منشی په افغانستان کې پر اوربند ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې نن هم د جګړو ریپورټونه ورکړل شوي دي. له اروزګان او کندهار څخه په بېلابېلو ریپورټونو کې ویل شوي چې دغلته د طالب وسلوالو او افغان حکومتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې دواړو لورو ته مرګ شو په وخت ده. په افغانستان کې کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 2300 واوخت او د هغه شمیر چې په دې وایرس او هغه شمیر چې په دې وایرس مړ شوی 18 تنه شو. دا خبره د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت ویان وحید الله مایار نن په کابل کې وی خبري غونډه ته وکړه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي داسې کره شواهد ترلاسه کړي چې پر دې دلالت کوي چې د کرونا وایرس د چین یو لابراتوار راغلی. روسیې د مې په لومړۍ نیټه یعنی نن د کرونا وایرس 2933 نوې پیښې ثبت کړې چې په دې هیواد کې په 40 ساعتونو کې تر ټولو زیاتې ثبت شوې پیښې. او په ازبکستان کې یو نوی جوړ شوی بند کله چې لکړې په ختیځ سیمه کې په لسګونو کلو اوبه ورغلې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، هرات، مزار شریف، خوست، ګردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپریږي. او سم ورزو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي داسې شواهد موندلې دي چې د تثابت شوی چې کرونا وایرس د چین له یو لابراتوار څخه نړۍ ته خپور شوی دی. ډونالد ترامپ په دې توګه د دې ویروس د ریښې په اړه خپله پخوانۍ تیوري یو ځل بیا تکرار کړه. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمیر او اقتصادي زیانونه زیات شوي دي. سلیم محمد صالح په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي داسې شواهد یې کتلي چې پوره ډاډ ورکوي کرونا وایرس د چین د ویرولوژي یا ویروس پیژندنې له یوه لابراتوار څخه سرچینه اخلي. ډونالد ټرمپ پرون پنجشنبه په سپینه ماڼۍ کې یوه کانفرنس ته د خبرو پر مهال وویل د شواهد کتلي خو د مشخصو جزئیاتو له ورکولو یې ډاډه وکړه.
زه دا تاسو ته نسم ویلای، زه اجازه نه لرم چې دا خبره تاسو ته وکړم.
دا څرګندونه به احتمالا د امریکا د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ د کرونا وایرس د سرچینې پر سر درز لا پسې پراخ کړي. په وروستیو اونیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې اړه تور لګول او بیا د هغو ردول زیات شوي دي. ولسمشر ترامپ بیا د ګونګوسا هم خبره کړې چې کرونا وایرس شي په لابراتوار کې د غلطۍ له وجې خپور شوی وي. د زیات تکړه امکان لري چې یا چین نوې توانېدلې دغه ویروس خپرېدل ودروي یا یې په لوی لاس پریښی چې خپور سي. ډونالد ټرمپ په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې آیا د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د هغه څه مسؤل ګڼي کنه چې امریکا یې د کرونا ویروس د کشف په اړه د چین لخوا د غلطو معلوماتو خپرول ګڼي. خو ولسمشر ټرمپ پر چین د تازه تعرفو د لګولو خبرداری ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ زیاته کړه اوس چې د کرونا وایرس د خپرېدو د سرچینې په اړه د پلټونو هڅې ژورې سوي، چین هڅه کوي چې له واشنګټن سره یو څه شفافیت ولري. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي دوی لا هم هغه فرضیت سیړي چې وایي دغه ویروس شایي د چین له لابراتوار څخه سهوان خپور سوی وي. دغو استخباراتي ادارو پرون ویلي دوی لا هم د دې پوښتنې په ځواب پسې ګرځي چې آیا کرونا ویروس خو به د انسان په لاس جوړ یا په جنیټیکي لحاظ اصلاح سوی نه وي. کرونا ویروس اول د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف او بیا نورې نړۍ ته خپور سو. د ووهان لابراتوار چې ولسمشر ټرمپ د ویروس په جوړولو تورن کړی مخکې هم د ولسمشر تورونه رد کړي دي. دغه لابراتوار احتمالا د سارس ناروغۍ د سرچینې معلومولو په اړه هم تحقیقات کړي دي. د سارس ناروغۍ سرچینه یو بل ویروس و. لابراتوار په آسمان څکالو کې نوي ویروسونه هم تشخیص کړي او دا یې کشف کړي چې دغه ویروسونه څنګه انسان ته انتقالیږي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په کووید 19 ناروغۍ چې سرچینه یې کرونا ویروس دی تر پرون پورې نږدې 4,000 کسان مړه سوي چې د ټولې نړۍ په سطحه د مړو 1/4 برخه جوړوي او په دې ویروس د اخته کسانو شمیر په کې تر 1,000,000 اوښتی دی. په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 3,300,000 اوښتی او په دې ویروس د مړو شمیر هم تر 2,40,000 زیات سوی. له دې جملې تر 1,000,000 زیات کسان روغ سوي هم دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. اوس هم ورځو قدرمنو اوریدونکو یوې نړیوالې مسلې ته. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په سویدن کې چې د اروپا په شمال کې پروت دی، د کرونا وایروس پر ضد مبارزه پرته له دې چې بارونه او رستورانتونه بند شي او یا د جبري قرنطین شرایط پکې عملي شي، په خپله طریقه روانه ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ یو راپور چمتو کړی چې دا د جزئیات یې تاسو ته وړاندې کوم. د نړۍ اکثر هیوادونه له اونیو راهیسې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په لړ کې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي، خو په سویډن کې د دې ویروس پر ضد مقابله د جبري قرنطین او د کاروبار د جبري درولو له لارې نه کیږي. د دې هیواد سرحدونه آزاد دي. له 14 کلونو کم عمر زده کوونکي درس وایي او کوچني ماشومان ښوونځیو ته ځي. رستورانتونه او بارونه هم پرانیستي دي او خلک تقریبا تل د خوراک څخه لپاره ورځي، خو میزونه په لازمه فاصله کې تنظیم شوي او ګڼې ګوڼې ته هم اجازه نه ورکول کیږي. همداراز سلمانیګانې، سپورتي کلبونه او حتی سینماګانې پرانیستي دي. د سویډن حکومت خلکو ته سپارښتنه کړې چې یوازې په ضروري حالاتو کې سفر وکړي، خو پر عامه ترانسپورتي وسایلو یې هیڅ راز محدودیتونه نه دي لګولي. د کرونا وایروس پر ضد د مبارزې په برخه کې د سویډن ستراتیژي په حقیقت کې د خلکو ترمنځ په خپله خوښه د فاصلې د ساتنې، د آزادو سپارښتنو او جبري محدودیتونو یوه مجموعه ده. د اپریل له لومړۍ نیټې له زړو ښځو او نارینه وو سره لیده کاته په سویډن کې بند شول، ځکه دا خلک د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې کمزوري دي. موزیمونه بند شوي، سپورتي او کلتوري مناسبتونه کنسل شوي دي او له 500 د زیاتو کسانو پر راټولېدو ممنوعیت وضع شوی دی. منځني ښوونځي، لیسې او پوهنتونونه رخصت دي، خو د کورسونو درسونه له آنلاین لارې دوام لري. د اکثرو اروپایي هیوادونو په پرتله د سویډن د عامې روغتیا شرایط ډیر آزاد دي او خلک یې کولی شي له محدودیت او حتی د ماسک له اغوستو پرته د ورځني ژوند ځینې چارې ترسره کړي. خو له دې سره سره د سویډن د روغتیا وزیره لینا هالنګرن ټینګار کوي چې په دې هیواد کې بزنسونه ښه پر مخ نه ځي. میرمن هالنګرن ازادۍ راډیو ته وویل د کرونا وایروس پر ضد مبارزه کې د سویډن ستراتیژي همغه اهداف تعقیبوي چې نوره اروپا یې لري، یعنی د کرونا وایروس د سرایت څوکه کول، د روغتیایي مراقبت د سیستم د سقوط مخنیوی او د دې ناروغۍ پر وړاندې د هغو کمزورو خلکو ساتنه چې یا زاړه دي او یا نورې ناروغۍ لري. میرمن هالنګرن وایي د سویډن ستراتیژي پر دې باور ولاړه ده چې خلک به خپل فردي مکلفیت ترسره کوي، او د هغې په وینا د سویډن خلک دا مکلفیت پر سم ډول ترسره کوي ځکه چې دوی د مسؤلیت احساس لري. خود سویدن دا ستراتیژي مخالفین هم لري. په دې ورستیو کې پر ټولنیزو شبکو، پر رستورانتونو او بارونو او همدارس په پارکونو او د پلازمین استوکهولم په مرکزی برخه کې د خلکو د ګڼې ګڼې د تصویرونو خپرېدو په دې هیواد کې دننه او بهر یو لړ اندېښنې وپارولې. منتقدین وایي چې دا د غیر ضروري خطر منل دي. د اپریل په 14 د ستوکهولم سیمه ایزو چارواکو 15 رستورانتونه وروسته له هغه په زور بند کړل چې د مفتشانو په وینا ډیره ګڼوګڼه پکې وه او د فاصلې د ساتنې اصول یې مات کړي وو. خو دوی جریمنه شول، بلکې ورته وویل شول چې له بیا تفتیش وروسته به د فعالیت اجازه ورکړل شي. د مارچ د میاشتې په وروستیو کې د سویډن نږدې 2000 څیړونکو چې د نوبل د جایزې د بنسټ اجرایه رئیس کارل هنریک هلدن هم پکې شامل وو، یو ډلهیز درخواست یا پټیشن لاسلیک کړ چې له حکومت څخه د روغتیا د نړیوال سازمان له اصولو سره سم د محدودیتونو د سمدستي لګولو غوښتنه کړې وه. سویډن چې 10 میلیون وګړي لري او په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمېرې د پنجشنبې په ورځ له 20 واوښت، له یوې خوا له آیرلند سره د مقایسې وړ دی چې د وګړو شمېرې 6.5 میلیونه دی، خو د سختو محدودیتونو له نافذولو سره سره د اخته کسانو ورته شمېر لري. خو له بلې خوا له چک جمهوریت سره چې هغه هم 10 میلیون وګړي لري، خو د ښارونو د کلابندۍ او د محدودیتونو د نافذولو په مټ د پنجشنبې تر ورځې پورې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر پکې تر څه باندې 5.5 زرو او د مړو شمیر تر 228 پورې محدود پاتې شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې تاسو د ازادۍ او اوریدونکو د اونیز پروګرام اوریدو ته رابولم.
ازادۍ او اوریدونکو، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنومینوالو، السلام علیکم. هله د چیر روغ جوړ اوسئ او د کورونا وایروس په دې سخت حالاتو کې ژوند په اسانۍ در باندې تیرسه. دوستانو، خوشاله چې د ویبل خبرونې وخت مور ورسیدي. په دې خبرونې کې بیا هم ستاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي. البته ډیره د همدې کورونا وایروس لکبل د رامنځته شوی ستونزې پاره دي. تر دې زموږ هیوادوالو په همدې شپه ورځو کې د خوراکي موادو د لوړېدو په اړه ډېر شکایتونه کړي دي. کلی کړي د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه مشته پیغامونه راستولې دي چې زه غواړم چې همدغه شکایتونه چې دوی مشته راستولې تاسو بیا په دې خبرونه کې خبره کوم دروای وروم، او هم په دې اړه به د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مسولینو جواب هم واوري. راسره اوسې د دې خبرونه په وروستیو شیبو کې نور پیغامونه هم لرو، البته د نورو ستونزو په اړه پکټه به سره وورو.
زموږ راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو د سمیع الله زکان د زابل ولایت مرکز خلاتنه دا پیغام به تاسو ته چې په زابل کې د هر شي نرخونه دوه برابر لوړ شوي دي، نو حکومت یې ته جدي توجه کوي ډېر بخښي.
سلام، زما نوم علي احمد دی. ورته زابل په ښار کې ګرانی ډیریږي او دی وای چې کومه کونه په موږ په صحه کې په لوړ ډول کې په نه مناهیه کې موږ نه جوړېدلې نه ولا کوم د بل چا د فیس او د دې او د ګوتو په شمیر چې زه ګرځېدلې مې خلوص هم پښتنه کړې ده چې ما ته نه جوړېدلې چې موږ ته دا کومه کر سره سوي دي. موږ دا خوښ دي چې لارې لاسې بازار خلاصې موږ به خوري ته لاس ته وسلام.
زه محمد عمر هلمندوال د هلمند ولایت لشکرګاه شهر سره پتماس کیم. هغه خوراکي توکي چې دلته پرلل کیږي ځینې محدود دوکانونه خلاص دي، هغه یو برابر شی درې چنده قیمت خرڅول کیږي. دا خو یو ظلم، یو وحشت دی چې پر مسلمانانو کیږي، او هغه غریبانان چې وس او طاقت د دې نه لري، هغه بیچارهګان چې خپل په 200 کارګری وي او مزدور وي، تاسو ته خپله دا معلومه خبره ده چې دوی به خپل د خوراکي توکي په کوم لاره پاتې کې
مخکې وړي تقریبا یعنی اتر د غړو بکې دی وس تقریبا 1500 کالداري په هر شي کې پورته شوی دی. مخکې په 1000 روپۍ و نن په 2300 پرل کې پرل کېدل. دا خو یو ظلم دی. دا مسلمانان دا ولسو کې.
السلام علیکم. زه زید عبدالله خبر کوم. ما دا اشرف غنی څخه د عبدالله صدا ارزو ده چې دا له کرونا د وایروس په خاطر یې شهرونه بند کړي دي. پر مر باندې ډېر ګراني ده. نه د ماښام د خدای کړه رو د سهار د ماښام جمع کړو د ماښام د سهار جمع کړو. نو ډېر کارونه مو ډېر سره کړو چې ټول خلک دغه رقم دي بېکار دي. دوکانداران دغه رقم دي بېکار دي. نو باید هر سړی دا خپل کار وکړي. نو دا د دوی څخه موږ دا هیله لرو چې دا بازارونه خلاص شي.
السلام علیکم. لوګر ولایت ګذر ولسوالۍ نه تماس کوم. ګذر ولسوالۍ کې کلیپور کې کې مالټا نارنج لیمبو دا غراد غریب خلک دیدانو کنه کې دانه په 10 روپۍ که په 2 رانو باندې د مانټیز د لیمبو دانه په شل تاوانۍ کړه. اواز ولسوالۍ کې خلک دي په کورونا اخته شوي دي. هیڅوک غمخواري نشته بې لالانه بغیر. بلکې ګذر دي ولسوالۍ د کورونا د مرضونو سره غمخوري وشي. الله دې وکړي بیا دې له چارواکو خوا نه مرستې وشي. ورسره ګذر غریب خلک دي مظلوم خلک یو کورونا کې ننوتل. ګذر ولسوالۍ کې مخلوقات نیولې ده. هیڅوک غمخوري الله وکړي بیا یې څوک چارواکي دی. السلام علیکم.
څنګه ولات څخه حجي په زحمت پر دې یو من چې ازني پرون وساو څلېشت افغاني راني ولا یو من پټاته په یو من سل افغاني. نو د مالیه د وزارت څخه د ولسمشر څخه مدا غشتنه ده چې کم شیان چې زموږ افغانستان ته راځي موږ خپل دونه زراعت نه لرو. نو لکه پټاټي او پیاز او دا شیان په هغه باندې جزي پاستل کم کې چې موږ دا شیان په ارزانه بایران شو. نو یو من پټاټي مخ کې په 50 افغانۍ موږ نه ولې اوس یو من په 100 افغانۍ چې څنګه تو چې دا ولې هغه مخ کې پر متر باندې جاي تر افغانۍ مخکې حاصل ګمرک اوس 8000 یو لاکه په نه وایي. نو دا شیانو باندې مسول کم کې کدي زموږ سره مرسته کوي زموږ سره همکاري کوي. نو د افغانستان خلک ډېر مظلومان خلک دي. نورو شیانو ډېر وس نه رسېږي. دا یو پټاټي دي هغه ګرد خوري. نو د شپې او د ورځې دغه شیانو څخه کار اخلي. نو چې هغه هم په نیم سل افغانۍ څخه به دي د لوږې مري خواران. نو به څه وکړي. السلام.
اول سلام د ازادي وقار کوونکو روان دې هغه دې شروع کوم ته دا وړ ګران سیږي د خوارانو مسکینان دي. یو نه په څو ورځې کالدارې ده. نو ته د امریکایانو د خارجيانو چې موږ ولیکې دا د امن یې بند کړی دی. بازار یې بند کړی دی. نو خو شی دې ارزانه کړ.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ. سو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.
سلام علیکم. دغه په فاميلي کې ډېر تکلیف دی. دا خلک سره ستړي دي. د کندهار په ولایت کې د فاميلي لا کم صاحب ده. دا شیان دوهنی ګرام وکړي هر شی د سړي زور نه پر رسېږي. دا خالي روزم دا دراله ولا قسم زوني شی په قدرت را دي ولا سره پین بنيږي. نو اوس موږ اړین چې موږ څه چابو کو دا یاد لپاره شی نه سره ولای. دا کوم هغه په دې باور کوي چې دا څلې وات نه پر رسېږي. دا غریبان خلک ساده بیچاره ده. خلک ساده ته دا دکانداران چې راځي ته لکړي دا د دې ته د خارج سم نه راځي. دا میا او پنجاب او دا شام کو لاګه د کډا سره باندې دا دغه ګرام کوي چې په یو رقم د څلې زور نه پر رسېږي. دا د ته د ظلم چې الله دې حکومت یو پاملرنه ورته وکړي. والسلام.
الو السلام علیکم. ازادي راډیو ته سلام وایم. بعد سلام از ما پیغام دادی چې په کندهار کې د دکانداران وړه وړي تر خپل بای دي په زیات قیمت خرڅي. دا وړو کښنی د بالښت لس لیټر ډبه 500 افغانۍ او یو لسمنه وړه وجی پاتل سو افغانی اور کی دولت چکم نہ خورتا کرے دراغا نرخ اضافہ اور کی نو باید د کندهار د شاروالی څخه هله کو چې دغه دکاندارانو باندې وګرځي او دا نرخونه بیرته خپل حالت ته راوګرځي. موږ ته نه ځنې غواړو امبرس یو هغه شی خو موږ ته نه رارسیږي، خو موږ ژوند هم په فور باندې کوو، خو بیا هم دغه د دکاندارانو نرخونه چې کنټرول کړي دا هم بیخي غټه زموږ سره بیخي غټه مرسته ده. مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خپل محمد نیمه زما د درس ته ولایته مو یو غوړي وکړه د 2000 روپۍ ته ورسېدل او د 2000 د لیټر لږ پاتې شو ته ورسېدل نو دې شارونو باندې کې دي بازارونو باندې کې دي چې څنګه راځي یا شارو یا بازارو ته چې د کورونا مرزي مون فرض د لوړ زمو څخه د دې باندې کې دي چې د کورونا سي دي دې یا دې ځخول کې چاره وکي شي د مرګ.
السلام علیکم ورونه، زه د خوست ولایت علي شور ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه ټولو امنیتي ارګانونو له ولسمشر غني نه دا هیله کوم، دلته زموږ په هغه کې اوس وایرس راغی، قیامت خو نه ده راغلی. یوه بورۍ وړو په 3000 کلدارې موږ اخلو په 2000 افغانۍ. نو زه دا وایم چې د علي شور ولسوال باید دا ګاونډي دا کوم چې څنګ ته دوکانونه دي ورته یا غدي مارکیټونه دي چرګوټي سیمه کې، نو باید دغه باندې د علي شور ولسوال او د هلته کوم قوتونه ارګانونه چې دي د هلته باید مغه دغه ریټو کې لږ هغه راولي او پاملرنه ورته وکړي. بیخی ورځ په ورځ پورته ریټونه روان کړي، خلک یو 100 روپۍ درک نه لري، لارې بندې دي، دا مشکل دي، نو باید د دې غم وخوري.
بله السلام علیکم، یو مغل خپلواکم د هرات د مسخ نه اړیکه نیولې. روز جانو د دولت مستقی دولت اوس ګوره چې یو ګولۍ وړه د 2000 افغانۍ ته ورسېد په هرات قرنټین سیستم کې. قرنټین سکوري درای دولت غوري درای یو بشته غوري ورسېدل و 2000 افغانۍ ته لسل تر په خوا د 1500 افغانۍ. موږ د دولت غواړو چې قرنټین کې خو سید قرنټین مضمونه سید قرنټین دا خبره ده چې غواړو چې دولت کومک وکړي خو سره د تشکې شرط تړلې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د کندهار ولایت څخه خبرې کوم، عبدالمالک. زما وسهم په مشکلت فور یم روان یم. یو فاصل وړه فاصله 500 افغانۍ شوي دي، د واوره شار بند شوی دی. موږ په دغه رقم د غیر مسکنان در بداره خلک یو. موږ دغه د دولت څخه هیله ده چې دغه اوړه دغه ګودامونه فل ډاک شي، دوی په داسې ګرانه بیه موږ ته راکوي. په 3 کاله موږ اوس هم د کندهار ګودامونه هم اوس نه سو خوړلی، دونه ډاک شي. او دی موږ ته 4500 افغانۍ پخوا په 1200 اوس چې نن کندهار شار بند دی، 4500 افغانۍ فاصل شوی دی. وسلام
دوستانو، مننه کوم چې خپل پیغامونه مو راستولې و. دغه د بیلګ په ډول مو یو څو راواخیستل. اوس به د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مرستیال ویاندي مروي امینی څرګندونې واوري چې د همدې ستونزو په ارتباط مې وپوښتل او هغې دغه جواب راکړ.
ډیره زیاته مننه. د تاسو او د افغانستان ټول خلک په جریان کې چې موږ د کرونا په اضطراري وضعیت کې یو، او یو بوت خو یې دا ده چې هغه اخلاق نه وجدان باید یو بل ته لاس ورکړو تر څو له دغه مصیبت څخه یو ځای خلاص شو. یو بس یې دا ده چې ډېری خلک له دغه وضعیت څخه ناوړه ګټه اخلي. موږ د قیمتونو مسلې ته او د احتکار مسلې ته شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې کله چې په افغانستان کې د کرونا ویروس اولین واقعه ثبت شوله، او دفتن د بازارونو قیمت به حد باندې لوړ شه چې حتی عادي خلکو ته اولیه مواد له لاسرسۍ څخه ووتل. خلکو شکایت وکړ د افغانستان د قوانینو پر اساس، د نفسه قوانینو پر اساس باندې کله څوک احتکار کوي د جزایی کود مادو پر اساس باندې هغه مجرم بلل کیږي، او دته نقدی جریمه د احتکار مواد بیرته ورکول، همدارنګه کدا له حد زیاتیږي او متکرر ډول باندې احتکار تر منځ کیږي، هغه په دې مفهوم ده چې د یو جرم ترسره کړی ده او د کورنیو چارو وزارت په قانوني چلند ورسره کوي. اوس هم موږ په همدغه وضعیت کې ډیری اولیه مواد احتکار سره مخامخ کیږي، دکانداران بندوي د دې لپاره چې په بازار کې هغه نورمال قیمت اولیه مواد لري هغه له حد جګ لاړ سي. کله چې جګ لاړ اوتومات قیمتونه جګیږي، ځکه مواد کمیږي، عرضه او تقاضا بسته. اما خلکو ته اطمینان ورکو چې د افغانستان حکومت لپاره دا وضعیت د کنټرول وړ ده. غوښتنه مو چې له خلکو ته هغه دا ده چې له موږ سره د مرسته وکړي، د پولیسو سره، د کابل ښاروالۍ سره، د ولایت ښاروالیانو سره، او په هر رقم چې کېږي موږ ته له هر ممکن طریقې څخه د یو سلونونه شمېرو ته، زموږ سلو شمېرو ته، سل او یو سلونونه زموږ ارتباطي پل ده، دې ته د اړیکه ونیسي چې په دغه فلاني منطقه کې، په دغه ساحه کې، په دغه نوم باندې یو دوکان د احتکار کوي، مواد بند کړي دي، مواد له حده زیات دي، ماتې جک سوې ده، او دای په عمدي ډول باندې دا مواد خلکو لاسرسي څخه باسي، هغه وخت موږ قانوني چلند ورسره کوو. دای به راغوښتل کیږي حوزې ته، هغه وخت هم شاوخوا یوه میاشت مخکې هم موږ له خلکو سره قانوني چلند کړی و. ګڼ شمېر دوکانداران موږ حوزاتو ته راغوښتل، دوی څخه موږ کتبي تعهد واخیست، ډېر شمېر یې هم نقدي جریمه شول او بیرته مواد ترې واخیستل سل. یعنی دا وضعیت کنټرول وړ ده، اما غوښتنه مو دا ده چې خلک موږ سره مرسته وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند مروه امینی و. تر ویل لاندې وقفه وروسته به استاسی نور پیغامونه هم را واخلو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه اسفانالات لغمان ولایت څخه تاسو سره په تماس کیم. اور موږ اقوزانو معلومین او بلغمان ولایت کې مکوونه د اړغې د مخنیوي لپاره چې کوم رخصتي ورکړل شوی ده، هغه کې موږ ته معاش نه دی حواله شوی. موږ د وزارت معرف څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دغه معاش حواله کړي. دا زموږ ملامت نه ده، حکومت په خپل اړه رخصتي ورکړي، دا معاش مو حواله شي.
السلام علیکم، زه د پرا ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ د بکوا ولسوالۍ سړک جغلی تیر سوی دی، اوس ډېر کند کپار دی، ډېر بد خراب دی، ډېر رشتې باندې هېڅ تکم اوس څوک نشي باندې تلی. زموږ د دولت څخه دا غیر د بکوا سړک ښه راته پوخ کې.
السلام علیکم ورحمتالله.
حکومت لوړ کړو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې دا څو مرد مخې رادیوګانې اعلان وکړي د مایدینو پیسې به شروع شي. په هغه برسېره نه دي شروع شوي. نو زه د حکومت نه دا غواړم او د اشرف غني صاحب نه مې دا غوښتنه ده، دلته دا مایدین خواران ډېر په تکلیف کې او د ستونزو سره مخ دي، نو ډېر مسکینان دي، خواران ډېر په تکلیف کې، باید دا پیسې ورکول شي. وسلام.
دوستانو بیا مو هم کور ودان چې ازادي راډیو ته مو خپل پیغامونه راستولي وو او خپل ستونزې مو راسره شریکې کړې وې. دا مو هم خبره کړه، البته نور پیغامونه هم سته، ټول به په وار سره درته خبرو او د خبرونې د وخت په پام کې نیول سره به هم دومره پیغامونه راخلو. نو بیا هم تاسو د نورو پیغامونو په هیله یو، که چېرې په خپلو سیمو کې ستونزې ویني او غواړي چې تر اړوندو چارواکو یې ورسوي، نو ازادي راډیو سره یې شریکې. موږ به هم ستاسو ږغ مسئولو چارواکو ته ورسو. تر د خدای پامنۍ د مخه غواړم چې د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه وکړم چې د دې پروګرام په جوړول کې راسره همکاري کوي او مرسته کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بلې خبرونې پر خدای سپارم. علام ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.